السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې لګرمه مخکې لس بجې شوې په دغه پروګرام کې تر ډیره موسیقي اوري خو لمړی د خبرونو او یو دوه راپورونو وخت هم ستاسو د خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په بغلان کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي او په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې د روسیې جمهوري ریاست کرملین ویلي دي ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په فنلند کې وګوري. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د یو بیان له مخې دوی دواړو په دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجو سره په داسې حال کې خبرې کړي دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا یو موقت دوړخیز اوربند ټینګ شو. دغه اوربند اختر په ورځو کې ټینګ شو چې ویل کیږي د پاکستان لوی لاس پکې و، خو در اوربند وروسته یو ځل بیا تاوتریخوالیو اوج واخیست. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوی دي. دا خبره د بغلان د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکونکي او د یو سیمیز قماندان ساتونکي په هغه برید کې وژل شوی چې تیره شپه د طالبانو لخوا د بورکی د یو سیمیز قماندان ملا امیر محمد په کور وکړ. په برید کې یو بریدګر هم ټپي شوی دی. که څه هم د بورکی ولسوال د دې برید مسؤل طالبان بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنو شویو کډوالو شمیر 3,62,000 کسانو ته رسیدلی. د ادارې پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل د دې کډوالو زیات شمیر په اجباري ډول له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شمیر 10,000 یاد کړی چې د آی او ایم د راپور په بنسټ ټولې بیا اسناد کډوالو. اټکل کېږي دا مهال تر 2,000,000 زیات افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې تر 1,000,000 زیات په دې هیواد کې د قانوني کډوالو په توګه ثبت شوي. پاکستان تیر اونۍ په دې هیواد کې د درې نور میاشتو لپاره د افغان کډوالو اوسېدل تمدید کړل. په ایران کې هم تر 1,500,000 زیات افغان کډوال ژوند کوي. د اوکراین حکومت په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو سرتیرو شمیر 9,000 تنو ته لوړ کړ. اوکراینی خبري اژانسونو د سه شنبې پر ورځ د دې هیواد د وزیرانو د شورا د منشي اولیکسی هنچیف له خولې وویل پریکړه شوې چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت ته 13 اضافي اوکراینی سرتیري واستوي. د هنچیف په وینا دا یوازې د یو ښه نیت سیاسي اقدام نه دی، بلکې د افغانستان په ماموریت کې د اوکراینی ځواکونو د تجربې د شریکولو په هدف ترسره کیږي. دا مهال په افغانستان کې یو ولس اوکراینی سرتیری د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال سره په فنلند کې وګوري. د کرملین ویان د میتری پیسکوف پرون وویل کچیرې دواړه خواوې توافق وکړي نو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ښایي مخامخ لیدنه وکړي. ټاکل شوی د هلسنکی نړیواله غونډه د جولای میاشتې په 14 نیټه وشي. د کرملین په وینا پوتین په دې کې کومه ستونزه نه لري چې ته نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو مسلو خبرې وکړي. د واشنګټن او مسکو د اعلامیو پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د فنلند د غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. کچېرې پوتین او ټرمپ خپلو کې دا لیدنه وکړي نو د سوریې کړکېچ او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو کمیدل به د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د عراق د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې هیواد کې د مې د میاشتې د پارلماني انتخاباتو د رایو بیا شمیرل پیل کړي. دغلته د رایو بیا شمیرل د سې شمې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې چې یو نیمه میاشت مخکې ترسره شول د تقلب او سرغړاویو پراخې ادعاوې وشوې. د راپورونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو پروسه له شمالي ښار کرکوک پیل شوې. پرون د عراق دولتي ټلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه هم ښودلي چې له سره شمیرل کیږي. د لومړنیو نتیجو پر بنسټ ست د شیام الله مقتدا صدر پلویانو پارلماني انتخابات ګټلی وو. د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري او اوس په انتخاباتو کې د تقلب او ادعاو او د رایو بیا شمیرنې ډیر ګټونکي وکیلان له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او په روسیه کې د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو لومړنۍ حذفي مرحله تیره شپه پای ته ورسېده. په دې توګه اتو ټیمونو بل دور ته لار پیدا کړه. یوروګوای، فرانسا، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کروشیا په بل مرحله کې یعنی په کوارټر فاینل کې لوبیږي. تیر شپې په لوبو کې سویډن وتوانېد سویس ته په یو ګول ماته ورکړي. انګلستان هم 4-3 په مقابل کې کولمبیا وګټه. اوس به د 2 ورځو لپاره وقفه وي او د جمعې ورځې به د فوټبال د نړیوال جام کوارټر فاینل پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د دغه هیواد کانګرس ته وسپاره. په دې راپور کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بریالی ارزول شوی. پنټاګن همدارنګه وایي د ټرمپ ستراتیژي د افغانستان د مسالې د سیاسي هواري لپاره هیلې زیاتې کړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا د امریکا د دفاع وزارت د هغه شپږ میاشتنی رپورټ نوم دی چې د سی شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا هدف همدا دی چې پرې نږدې دا هیواد یو ځل بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل شي چې د امریکا پر متحده ایالاتونو بریدونه کول غواړي. امریکایي چارواکو کانګرس ته د دې رپورټ د سپارلو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان اردو او پولیسو ته به د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکړي. په دې رپورټ کې د 2018 میلادي کال له وروستۍ ورځې څخه د روان کال د مې د میاشتې تر پای پورې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال په مقایسه افغان ځواکونه په ځانګړي توګه هوایي او ځانګړي کومندو ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د ځواکونو د پیاوړتیا ترڅنګ په اردو کې د فساد پر ضد مبارزه هم پختوګه پر مخ
ما در پلان 4 ساله کې قبلا اور ساختیم.
خپل راتمن شوي موږ هغه څلور کلن پلان چې مخکې مو جوړ کړی وو او دوه کاله تیر شوي ډیر خپ پر مختګونه پکې لرو. ډیر ښه ستراتیژي او کلنلارې مو تدوین کړی. همدارنګه موږ په دې پلان کې ځای شوي چې باید د افغانستان په ملي اردو کې فساد لمنځه ولاړ شي چې ډیر خپ مقدمات پکې سنجول شي. د امریکا د دفاع د وزارت د سې شنبې په ورځ په خبرو شوي شپږ میاشتنی رپورت کې هم راغلی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي د افغانستان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د وی سیاسي حل لارې په اړه هیله مندي زیاته کړې ده. پینټاګون همدارنګه ویلي چې د بریالیتوب لپاره بیا هم باید پر وسلوالو طالبانو نظامی فشار زیات شي ځکه دا مفکوره باید ختم شي چې ګوند طالبان کولای شي د جګړې له لارې خپل اهداف ته رسیږي. د پینټاګون په دې رپورت کې همدارنګه وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبرو اترو د وړاندې ستاینه شوې ده. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یادونه هم په ریپورت کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنشوای پر پاکستان فشار راوړل د جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده او که پر پاکستان فشار راوړل شي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدای شي.
جنگ چی وقت در افغانستان از بین میره و چی وقت ما میتوانیم بر جنگ پایق بیان؟
خغل ایراد منشوایی جگره کلا پا افغانستان که پای ترسید یا مکلا کولای شو چی پر جگره لس پریشو کلا چی دا امریکا متحده ایراد دا جنوبی اسیال پارا د ولسمشر ترامپ ستراتیژي په بشپړه توګه عمل کړي. په ځانګړې توګه په پاکستان باید عملاً د هغه څه په برخه کې چې ژمنه کړې فشار زیات
شو.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې په چل ول تورن کړي. افغان حکومت او امریکا د سولې خبرو ته د طالبانو په نچوم توکیدو کې هم پاکستان تورن کړي. د دوشنبه په ورځ د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار الیس ویلز په کابل کې وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د دوی هیوادونو رول حیاتی دی خو د نوموړې په وینا پاکستان په دې برخه کې کافی اقدامات نه دي کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې امریکا هیڅکله نشي کولی څو د ایران د نفتو صنعت ته زیان ورسوي. حسن روحانی پرون سه شنبه په سویس کې وویل هغه پالیسی چې د امریکا لخوا اختیار شوی له نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی. واشنگتن په وروستیو کې پر خپلو متحدانو فشار راوړی چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي. اجمل انداو نور جزئیات.
ایران چې د امریکا له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی خبرداری ورکړی چې د نفتو صنعت به یې محدود نه کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی سویس ته د خپل دو ورځني سفر په ترڅ کې همدارنګ وویل هغه پالیسی چې د امریکا متحده ایالاتونو خپله کړې ده نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړاوی دی.
فعالیت امریکا در این زمینه یک کار
فعال روحانی وایي په دې برخه کې د امریکا فعالیت یو ورخیص پلوی کار دی. پر یو بل هیواد د خپلو مقرراتو تحمیل ول دی او همدارنګ د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو مقرراتو او اصولو ماتول تر دې مخکې د امریکا یو لوړ پوړو چارواکي د دوشنبه په ورځ ویلي و د هیواد هدف دا دی چې په نړۍ کې د ایران تیل هیڅ شی او د فشارونو په نتیجه کې د ایران مشرتابه په سیمه کې خپل دریز بدل کړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی په سویس کې وویل دا منطق نه لري چې د ایران ګاونډیان د تیلو صادراتو ته دوام ورکوي او هیواد یې د تیلو له صادرولو منع شي. ایران د نړۍ د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان کې د تیلو دریم تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ 2 میلیونه بیرل خام تیل تولیدوي. امریکا په وروستیو کې له خپلو متحدانو وغوښتل چې له ایران څخه د تیل نه اخلي څو دا هیواد له اقتصادي فشار سره مخ شي. واشنگتن همدارنګه په 2015 کال کې له ایران سره له شوي اتومي تړون څخه په وتلو پر دې هیواد د نورو بندیزونو خبرداری ورکړې. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د اروپایي هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره خپل وروستی سفر پیل کړی. نوموړي د سه شنبې په ورځ په سویس کې وویل هیواد به یې تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي چې دوه اړخیزې ګټې په کې په نظر کې نیول شوي وي. که څه هم امریکا له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون څخه ووتله، خو برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ویلي چې دې تړون ته به ژمن پاتې شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي. تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بېلابېلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې له امله یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه ووژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر زنبق څلور لارې د شوي خونړي ټانکر بم حملې څېړنې ته ټاکل شوي پلاوي ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. پر کانټینینټل د برید لپاره ټاکل شوي پلاوي 3 لاسته راوړنه درلوده چې اوس به یې ولري. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سر خطونه وباسي او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نه شو وهلی. ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو او عامو خلکو ته حتی هم په سړکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکی تر دغه ځایه ورسېد؟ د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي، نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاستړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندانو چې وړمه ورځ د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او دغلته زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاري نیول د څه لپاره تر عنوان لاندې په دې سرمقاله کې وړاندې راغلي چې 2 کاله وړاندې حکومت په خپله دغه ډول خلک د ولسي پاسون په نوم وسلوال کړل، خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کېده. د سرمقالې لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوي او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي، کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې د قیصاري نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سر مقاله لیکونکي په خبره